السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبې دلی دي. 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوها کې به د دوی پلاوی پر دوو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوه د غونډي پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبري وشوه. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نو موړې د دوه غونډي د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد به د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بنظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره ملو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خود عمران خان ګوند بیا د امریکا د هوکړې هرکلای کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیخه کې لکتر لګه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیخه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولند خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای سوچي د سویلی افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکی. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل سب ستړي مشه، بیا مو هم سهار په خیر.
لوزین سب ستاسو دم په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبې دي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو تو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه وچې دوی وکړه شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي. نو څرګند به شي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کوي. نو لوبه به د دوی په اړه په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه لوبېدل، هم تیز بالران توپ اچوونکي او هم سلو یا ورو توپ اچون کی د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وی چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولای سو چې پوره کې وو پنځوس هدف
د افغانستان تو په هون کې نن استن د پیل دو تو په هون کې چې وو ګوربز او ابراهيم هغه ونه کړ شو چې خپل لوبډله ته خپل ورکی د امغه وجن نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړو هغه دفاعي حالت د سې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوث افریقا د تو په چون کو بریدونه هغه سه دوامدار او بل اخرې هڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه الکتر لګ د منډي تر سلو پورې ورسې کریډټ ټول د ساوث افریقا تو په چونکو ته ورکول کیږي چې هغه هغه خپل بریدیزه تو په چون تر اخره پورې ولدروله او هر تو په چون کې وکړه شو چې خولو بیږي.
بس سائل سے برسته پښتنه کومه لا هم امیدواری سزک افغانستان خ بالران دری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی اما بیا هم کرکټ دی ورزش دی هر څه پکې پیخیږي. افغانستان لوبډاله ممکن نن له دغه جام سره مخخه و کی همداسې ښکاری البته تقریبا 90 فیصد حد همداسې لګیږي. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو، اما کومې نیمګړتیاوی وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د غلوب لوبډلې ممکن پراتلون کلوب کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شې چې لپایل د کرکټ مبصرینو وویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر ته په هون کې ډیر سټرګل کوي، ډیر ستونزو سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لو مقابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډیره پورې تکیه مغه په دوه اپنرانو باندې دا شکل مغه دوه اپنران وسوځي، هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوث افریقا خلاف نه بلکې د نور لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر ته په هونکو خطو په هنه ونه کړنو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزې لري. بل شی چې په تر ډیره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوب کې تر ډیره پورې دوه توپهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل توپهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي. کچېره په دې لوب کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لکتر لکه پینځه توپهون کې موجود وي چې هغه په زموږ لري لوب او کې او دغه هم دغه یو دند وي. دلته تر ډیره پوری آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا توپهن ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پوری کدی او چا یو دند په لوبډل کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دند ته ډیر متوجي وي او هغه یو دند سمو کی. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډل لکتر لګه پینځه یا شپږ صحیح توپهن کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل هم دغه شي وي.
صحیح را گیر شول کور ودان. سائل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اوریدونکو سره خبرې کوو. کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سائل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله. د غرازې د لوبې تازه حال هم راکه. باید یادونه وکم چې افغانستان د لوبې په چا وګټله، کمزوری بیټنګ وکړه. یوازې په 11.15 ورونو کې شپږ پنځوس منډې وکړې. د 50 منډو هدف یې ورکړ سیال لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په 12 اور کې وسوځیدل.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکو دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي تو کې پر واخلي
چې زمين زاور د فاج چې ورسره
په مصرف کړم مامون دي هر څه مو چې درلودل کزمکه وا او کنور انډونی مهم واده کړی او پیسې مو ټولې په نشي مواد مصرف کړی او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو یو ټوټه زمکه را پاتې وا هغه هم سین یو ډاش.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپنان نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وګیتګی ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. د ایواز امیر محمد او میرمنی ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره مواد روغ دي شوی لورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم لدې هواد د مخدره موادو د قاچاق لپاره په نړۍ کې لمړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې چې بختر خبري اژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوی چې په ټول هیواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کې دوا او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کې دوه ترڅنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د لمنځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هیواد کې د کوکنارو کر په سلو کې 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په سلو کې 4 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 2000 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداري ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپوه توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40 سلنه زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمېر نه دی معلوم خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 12 کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده په سلګونو زره کسان په مخدره موادو روږده شوي دي. د طالبان حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لوی ښارونو پر مخدره موادو د روغدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپور نور له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 1520 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغه ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجلې پروګرام چمتو دی خو روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې پرون خبرداري ورکړ چې کله د اسرایل جګړه لبنان ته وغځيږي نه وړه پایلې بولري. په غزا کې د اسرایل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتي وزي د اسرایل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصيل له نوریاس نوریا ور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې مارتن ګریفیتس په جنیو کې خبر وړاندې وویل چې د لبنان ته د جګړې غزيده تر هغه څه ډېره خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفیتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیز زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفیتس چې دنده روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزې او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زول چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې لسول ساعت اډې څخه د کور پر لوري په لار و چې پر موټر ډزې وشوي. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه رسیدلی. د ملګرو ملتونو د سول ساعت ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزا کې جګړه ورسره له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتن ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری شفایی کرکتنه چه ډول وکړو؟
یو ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه لدوی څخور
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي په کتاب کې. دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل په یاد دي او ما ور سره ژوند کړه.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم ووري. په کابل کې مو لوي نوې چاپ شوې شعري ټولګه خبرو.
محتوا یې غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیوال ورځ د ویخوند پترس کې ولمانځل شو.
موسیقي
د خبرونه په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلې خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغه ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې د برخه ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر یو لهغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښه ښه نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس له منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک کړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي په اړه کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه په ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ول، که یو درس غونډې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا درته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومه کې کو چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دی، او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې ورسوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان شوزو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای
راځل شو. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلمه خول وستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کولی شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم خ شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري ورته پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعات شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی د دې بهیر غونډه غټوري دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پورا آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلې کلو ته وحسي او د ډیرو لیکوالو بلې کونکو کې به مثبت بدلون راولي. دا پدې چې زه باور یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکټن له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکټن پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. دا سیس باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا دا سیس چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک وایي ته کیسه نشي لیکلی یا لکه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو هم دا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی پکې د توصیف پیدا کړو. همدا اقدام په خپل د ستاینې دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلي وي. یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال تاسو مش خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نوروي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالۍ جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکټنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکټنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکټنه یا په شعر باندې کرکټنه د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوال ته ورخیو چې کدا ځای ته سر واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د سوز حل هغه حل هم ورکبو، په واځي په سوز باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبنی اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کارخونه لري کرکټنه، مثلا د لغت لارخه کوم کرکټنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه تاسو بحث کولای شو چې کرکټنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، هم تاسې د انګیزی، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکټنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ مزرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانشوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر سی شي هم د غونډې ګډونوالو ته
لمړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه یاده په غیره په ګوته کوي دوم دغه توکو د معلوم عارفونه را تروشانه کوي دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دا پیغام را تروشانه کوي دم دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو بچګه را پیژنې روشانه کوي ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستون کې ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو بچګه روشانه کړي سپراتلم کې په شو ټکو کار او کله به د ځان وژغور لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې تاسو یې ستیکر کتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستون کې ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر په د پیک په هوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوای په هول سي د کرکټم کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجي کېدل سي
کرکټون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبرت خپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووای چې نه نه دا سينه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې پننه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وای چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا څه تغیر نه دی کړی پرته لدی چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کېدای شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې واده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ش تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثیر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منز لرسوس راخلی دی پایلې شتل وسل لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته په صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسه راخستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابا ورې دی چې هغه وخت کې زما حواس کار نه کوي او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولې مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تکاتل د اسمان ستورو ته به کتل ګوته وې شمار دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دا د وړه برخې په دې کې رنګړل شوی
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دی
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلې دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې زه ځوان شوم دا چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل دی نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله ملابانګ تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې دینو ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپا لې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي
ازمن سب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د دمور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلی خپل غن مې ده او د ژوند بیان وکړه ده ما خپلی کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څرا اخلي او اخلي کې غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او اټس کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چتور ژوند دی نو دا وی نو امغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دغه مور هغه حالت په سړي باندې ته انزور وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطره بدل شي دلته چتا سمخ کې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبيوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شتا ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او بهتر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دی د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د څه نه چې موږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو وخت زو کړې په کوم ځای کې د چا زوی د شي نه بګیری لږ کیږي یعنی یو مقاید دغه مده او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مګه د صمیمیت او وفازا راشدر شو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه پکې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي خو په دا اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کال نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لوستون کې ته ستاره یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه د پندو واخلي دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي. یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندي کې په خپل ژوند کې دي اول ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېر نور ته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. خاطر نه یو رنگ پکې شته خود خاطر لیکن یا غټول اصول چې ورباري سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي به
اسمن سه د پاپولي راوخل کتاب کې پایلا او پايشته، یعنی مطلب می داد چې لا پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاست، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایلا او پایل لري
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان د دې شیبه یا دغه اتوبیوګرافي اغه لمړنۍ ټوک اختتام ده.
همدغه پایل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پایل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري
بالکل. یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو لبل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولی خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه څو دقیقه شیبه ته نه مکلف پینې چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبوري چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
سره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکړي.
وبخښئ بیا هم د زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خوم د زمایي وقازي بیان دی کنه انت مخفل خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصاف باندې غږی دا په کار په خاطره کې شته. انت یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطر کې، د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطر کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږي. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوری لیکل شوی وي، په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا خپل نسترن کې شری ټول کړه چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړ. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شری ټول کې پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غنی خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو، نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې. زما شیرونه ټول همدانه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایی و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړې او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړې تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مونډلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان د سین په غاړه خلکو یو سړی مونډلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي چې چرته د خپل دغ زلونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دي لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور د هر خولي په فو کې متندې مندلې دي چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونه په روسيو کې موسیقي ته مخه کو تیرونه د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو دا ورځ لمړی ځل د 25 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو لمخي د نړۍ په یو سلو شل هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمیر هنرمندان په واټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده یو شمیر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او دا هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په 28مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمیر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي د بندر د مفکورې لخوا تابعیا شو چې پکې د افغانستان نرمندانو هم ګډون وکړ د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستوند سره مخ دي
موږ د دې خبره باور لرو چې د سخدريزي او د انتها پسندي تر هغري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړهونو سره مخامخ دي
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زاتو سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي نو دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی یو زیاتې دی ځکه چې شیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته په من نه وي نو چې شیرته من وي هلته به موسیقي وي چېرته موسیقي وي هلته به من وي موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي
وندکی شریکی د افغانستان زدکون کی لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطحوم او منځلي شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلی چې لکه د سی کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګه باندې کیږي خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوی دی کنه نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدل نو فکر دی چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سایټ دا اول ځل کیږي پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي
دا غونډه تنظیم کوم کول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجل راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو په خدای سپارم شدي
نسکورم دے تشوم خودن نسکورم دے تشوم خودن دیالی نسکورم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالی نسکورم دے تشوم خودن پیالی نسکورم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چیڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چیڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چیڑو ماں زندان نڑا ہوند نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروں خود نہ زندان نڑاوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوراوندے تشوم خود نہ پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نہ تندیا مات وندے لگوم خود نہ ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
زما ستا جلوه پکې بلېږي.